د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
اشرف غنی د طالبانو مرګانی حمله و غندلې. ایران د شپږو میاشتو لپاره د افغان ماجرو د اقامې ویزې تمدید کړې دي. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 29 کسه مړه شوي دي، او د جاپان واکمن ائتلاف په غوڅ اکثریت پارلمان انتخابات وګټل. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو، السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په لومړۍ پښتو خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په هکله رپورټ لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي پارلماني انتخابات ښایي پر وخت ترسره نه سي، د تروریزم په هکله د ولسمشر غني د وروستیو څرګندونو په هکله رپورټ لرو، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په هکله رپورټ لرو چې غواړي د افغانستان په هکله د منځنۍ آسیا د هیوادونو نظر معلوم کړي، په کندهار کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په هکله رپورټ لرو، او د امریکا غږ سرمقاله لرو. خو د دې ټولو نه د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو مرګانۍ او بریدونو غندنه وکړه، او وویل چې د پوځي او ملکي هدفونو په نښه کول د نوموړي په وینا یو غیر اسلامي کار دی. اشرف غنی د افغانستان له سیاسي، دینی او قومي مشرانو نه غوښتل چې د روان تشدد غندنه وکړي. هغه وویل چې نور دا ډول مرګانۍ بریدونه د منلو وړ نه دي. کله چې اشرف غنی پرون د یکشنبې په ورځ د کابل د امانی پولیسو کې وینا کوله، خپل غږ یې لوړ کړ او په زور یې وویل چې دا وژنې غیر اسلامي او غیر انساني دي. په وروستیو ورځو کې د کابل په شمول د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په دولتي او نظامي هدفونو باندې طالبانو مرګانۍ حمله زیاتې کړې دي، چې یوازې په کابل کې په 13 میاشت کې 12 واری کمانډوي حمله وکړې. څارونکي وایي په داسې حال کې د افغانستان د 13 کلن جنگ په پای کې زیاتره خارجي عسکر لګیا دي. له افغانستان نه وځي طالبان کوښښ کوي چې له دولتي ځواکونو نه زیاته خاوره ونیسي او د بې یقینۍ او بې اطمینانۍ فضا رامنځته کړي. په عین وخت کې په کابل کې پروستیو حملو کې طالبان زیاتره خارجیان په نښه کړي دي، او د پنځشنبې په ورځ د ښار په منځ کې د فرانسې په کلتوري مرکز حمله وکړه. له بلې خوا پرون د یکشنبې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړو حکومت په دې پړ کړ چې د دغو حملو په مخنیوي کې بالکل ناکام شوی دی. پام وکړئ، له کابل نه د ازادۍ رادیو د خبریالې ناجیا ساپۍ رپورټ ته.
مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ په مبی غونډه کې د وروستیو نام نیو پاړه حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ، او سپارښتنه یې وکړه چې د امنیت ټینګښت ته باید نوې ستراتیژي او پلان جوړ کړي. د دې جرګې مشر فضل هادی مسلم یار وویل چې
حکومت هم باید توجه وکړي تر څو په نظام کې داخل هغه خلک چې د مخالفینو سره یا د تروریستانو سره همکاري کوي، کاغه په حکومت کې دي کړی دي، د هغوی په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي، دوست او دشمن
وپیژني. مشرانو جرګې یو شمېر غړي او ټینګار وکړ چې د حکومت په نظامی او ملکی ادارو کې یو شمېر داسې کسان شته چې د پاکستان استخباراتو سره مرسته کوي او په هیواد کې انتحاري حملو ته زمینه برابروي. دو غړي هدایت الله رحیی او علی اکبر جمشیدی وویل چې
د نظام په دننه په ځانګړي ډول په امنیتي برخو کې د بهرنۍ هیوادونو مزدوران او جاسوسان کار کوي چې د دغه تروریستانو ملاتړ کوي. نو حکومت ته پکار ده چې له هر څه مخکې باید اړوندې ادارې تصفیه کړي. امنیت له هر څه لومړیتوب لري. کله چې موږ امنیت ونه لرو، انکشاف او بیارغونه او پرمختګ نسو کولی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ګډه په داسې پلانونو کار کوي سو په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو مخه ونیسي.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. ایران د 450,000 افغان ماجرو لپاره د شپږو میاشتو لپاره په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. د افغانستان حکومت په روانه میاشت کې له ایرانه غوښتلي وه چې ماجر دي په زور او جبر نه باسي، ځکه چې بیرته خپل هیواد ته د راتګ لپاره یې زمینه لاسمه نه ده برابره سوې. مخکې د افغانستان حکومت ویلي وه چې 160,000 افغان ماجر له ایران نه د شړل کېدو له سخت خطر سره مخ دي. معلومه نه ده چې د باقي پاتو درې لکو لس زرو افغانانو په هکله به ایران څه پرېکړه وکړي. خو د ایران د باندنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان سره د ښو اړیکو په خاطر یې ویزې د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي دي.
دا واشنگتن دی. د کونړ ولایت د دانګام پولیس والو کې په څو دولتي پوستو باندې د شپې لخوا بریدونه شوي دي. د کونړ د امنیت قمندان عبدالحسیب سید خیلی امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکو نوموړي په وینا د پاکستاني طالبانو کوښښ کوي چې دانګام ولسوالي ونیسي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د محربوي ماموریت پای ته رسېدل د دې معنا نه لري چې د امریکا امنیت ته متوجه ټول امنیتي ګواښونه ختم شوي دي. اوباما په خپلې اونیزي راډیوي وینا کې ویل چې په افغانستان کې د ثبات او سولې د راوستلو دپاره به د حکومت سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غني د جرمني د دفاع له وزیر سره وکتل، جرمني هم وایي چې د 2014 کال وروسته به هم خپلې مرستې د افغانستان سره جاري ساتي.
دا واشنگتن دی. د ترکیې پولیس پرون د یکشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د حکومت د یو مخالف مشر پورې تړلو مطبوعاتي شرکتونو په ضد د چاپي غورځولې دي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سیاسي رقیب فتح الله ګولن 40 ملاتړ کوونکي ونیول. ښاغلي اردوان چې د پولیسو د چاپو حکم یې کړی، وړه مورځ ژمنه وکړه چې د غدارانو شبکې به ړنګې شي او د خپلو کړو وړو انجام به حتما وګوري. فتح الله ګولن چې ځان یو روحاني مشر ګڼي، د 1999 میلادي کال نه راپدې خو په امریکا کې په خپله خوښه او رضا د جلا وطن شپې ورځې تیروي. اروپایي اتحاد د پولیسو د چاپو مخالفانو د نیولو غندنه کړې ده او د امریکا خارجه وزارت هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د حکومت مخالفانو د پولیسو په ضد مظاهره وکړه. نیول شو کسانو کې د ترکیې د زمان ورځپاڼې مسول مدیر اکرام دومانیلی هم شامل دی. نوموړی د ښاغلي اردوان د حکومت یو سخت مخالف ګڼل کیږي او څو ځلې تنقیدي مقالې لیکلې وي او د اختلاس تورونه یې د ترکیې په ځینو مهمو سیاسي مشرانو باندې لګولي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکې کانګرس د فدرالي حکومت یو اشاریه یو ټریلیون یعنی څه د پاسه زر میلیارد ډالر بودیجه منظور کړی ده او په دې ډول اوس د فدرالي حکومت د تړلو خطر ختم شوی دی. دا بودیجه به د راتلونکي کال تر سپتمبر پورې د امریکا د حکومت ادارې فعال وساتي. خو که کانګرس پیسې منظور کړي نه وای نو حکومت به مجبور پور سوی وای چې د کورنۍ امنیت د وزارت پرته خپل ځینې ادارې وتړي. د بودیجې کومه لایحه چې د شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس منظور کړه، 45 غړو یې په ملاتړ او 40 غړو یې په مخالفت رای واچولې. اوس به دغه لایحه سپین ماڼۍ ته لیږل کیږي چې ولسمشر اوباما یې توشیح کړي، بیا به دغه لایحه قانوني بڼه غوره کړي. پروسه ښکاله د کانګرس د غړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله بودیجه منظور نسول، دفترونه وتړل سول او فدرالي حکومت ځینې مامورین په کورونو کې کښینول. په دې نوي کلنۍ بودیجه کې 15 میلیارد ډالر د امریکا د دفاع د وزارت د پاره اختصاص شوی دي چې 6.4 میلیارد ډالر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سره د جنگ او په خارج کې د نظامی عملیاتو او د سوریه د رژیم د مخالف ډلو له جملې نه د څو میانرو وسلوالو روزل او تمویلول پکې شامل دي.
د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت چارواکي وایي چې د افریقایي هیواد په جنوبي ختیځ کې د کاټانګا په ولایت کې له مسافر نه ډکه یوه کښتۍ د شپې لخوا په یوه جهیل کې چپه شوې ده. په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 109 کسان مړ شوي دي. پیښه د پنجشنبې په ورځ وشوه خو رپورټونه یې پرون د یکشنبې په ورځ راورسېدل. ویل کیږي چې 212 کسان ژوندي بچ شوي دي. معلومه نه ده چې څومره کسان په دغه کښتۍ کې سپاره وو.
د روسیا او امریکا لوړ پوړو ډیپلوماټانو پرون په روم کې د یوکراین د بحران پاکله خبرې وکړې. دواړو خواوې وایي واړي چې د یوکراین پاکله چې د دواړو سترو نظامی قدرتونو ترمنځ کومه لانجه را پیدا شوې وه هغه حل کړي. په پرونی غونډه کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د خپلو پلاویو مشري په غاړه درلودله. هغوی د منځنی ختیځ او یو فلسطینی دولت د جوړولو په هکله هم سلا مشورې وکړې.
او په جاپان کې د پارلماني انتخاباتو لومړی نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف انتخابات په غوڅ اکثریت وګټل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمه اونړي پاک له تازه خبرونه واوریدل. اوسم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې موږ د خبرونه په پیل کې واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی چې د حکومت سره کمی خبرې کړې دي، دغه نه داسې معلومیږي چې راتلونکي کال به پارلماني انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. په دې اړه زموږ خبريال اکرام شیرواری د کابل نه رپورټ لرلې دي.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې افغان حکومت سره د روانو پارلماني انتخاباتو په سر د دغه کمیسیون بحثونه داخلي چې ممکن د افغانستان پارلماني انتخابات په ټاکلي قانوني نیټه ترسره نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې بل کال په سر کې د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د دغه کمیسیون چارواکو د افغانستان جمهوریت سره خبرې پیل کړې دي، خو تر کومه چې په دې حق له بحثونه شوي، دوی ته دا معلومه شوي چې ممکن پارلماني انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. د افغانستان په اساسي قانون کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د څور میاشت ټاکل شوې ده. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو باندې به تر 150 میلیون ډالر پورې مصرف راشي. نور محمد نور ویل چې یو بله مهمه مسله دا ده چې حکومت غواړي د ولسي جرګې د انتخاباتو سره یو ځای د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات هم ترسره کړي، چې د نور محمد نور په وینا دا کار په خپله یو لړ ستونزې لري. نور محمد نور وایي چې د یوې خوا په افغانستان کې د ولسوالیو سرحدونه نه دي ټاکل شوي، او د بلې خوا تر اوسه لا هم د رای ورکوونکو د نمونو لست نه ترتیب شوی. نور محمد نور وایي چې دغه کارونه یو څه برخه د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون پورې اړه لري، او یو څه زیاته نوره برخه یې بیا دغه کمیسیون پورې اړه نه لري، او نور ارګانونه ویداري دي چې په کار دي دا کارونه ترسره کړي. هغه د مثال په ډول د ولسوالیو د حدودو مسله یاد کړه. ویل چې دا کار ولسی جرګې پورې اړه لري. په افغانستان کې د ولسوالیو د حدودو د نه ټاکل کېدو له امله د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولایت په کچه ترسره کیږي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په افغانستان کې 303 ولسوالۍ فعال دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د پارلماني انتخاباتو د ځنډ د احتمال په باب دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ادارې په انتخاباتو کې ځنډ د اساسي قانون په خلاف ګڼي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټولنې چارواکي وایي چې جمهوریت او پارلماني انتخاباتو نیټه د افغانستان اساسي قانون لخوا ټاکل شوې ده، چې په کار دي په ماغې ټاکلې نیټه ترسره شي، او که چیرې په کې بدلون راځي دا د اساسي قانون نه بیا سرغړونه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر په کابل کې د بشري حقوقو د اعلامیې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، تروریستي بریدونه باید د سولې ارادې کمزوري نه کړي. د سولې لپاره قوي اراده موجوده ده، او هیڅکله به ترور ته تسلیم نشي. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر د کابل نه یو رپورټ لرلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یکشنبه په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د لومړي ځل لپاره په تاوند لهجه د ورستیو ناامنیو او ځانمرګو بریدونو پر وړاندې خبرګون وخوت، او ویل چې دغه پیښو عاملین د افغانانو د سولې د حلو ځلو ارادې کمزوري کولای نشي.
اگر مال تروریستی ده
که د تروریستي اعمالو هدف دا وي چې موږ له سولې انکار وکړو، دا یې ځواب نه دی. او که دا فکر کوي چې په تروریستي اعمالو به زموږ اراده کمزوري کړي، باید پوه شي چې افغان ملت واحده اراده لري او هیڅکله به تروریزم ته تسلیم نشي. دغه راز ښاغلی غنی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وویل چې د تروریزم د خطر پر وړاندې ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
که دولتي سیاستونه په دې باندې چې همسایه ځمکه د جنګ په میدان باندې بدل شي، خپل کورې د جنګ په میدان باندې بدلیږي، دې باندې باید ټولو پوسی نن نړۍ سره تړلې ده. په یو واحد نړۍ کې کلاګانې نسی جوړوي، نو ځکه بنیادی ضرورت دا ده چې موږ دا خطر په ګډه جوړ کړو.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د وروستیو ناامنیو او ځانمرګو بریدونو پر وړاندې غبرګون ښیي چې څه موده د مخه په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځانمرګو برید کوونکو د دولت پوځي مامورینو ترڅنګ ملکي بنسټونه او وګړي هم په نښه کړي دي. ښاغلی غنی د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال پر لوبغاړو ځانمرګي برید، او په کابل کې د ځانمرګي برید په ترڅ کې د قدسې په نوم د یوې افغانې محصلې وژنې ته په اشاره له افغان ولس په ځانګړي ډول له دینی عالمانو څخه وغوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې په یو اواز خپل غږ پورته کړي.
څه ګناه یې کړې وه چې ولې بولې کوو؟ دلته اجتماعي وجدان باید په یو غږ ووایي بسته، نور یې نه منو، او دا ټولنه باید په یو غږ اواز جګ، خاصتا علمای کرام نه غواړو، ټول قومي رهبران نه، ټول د مدني ټولنې غړو نه، چې په یو اواز جګ سي ترور نه منو.
په همدې توګه ولسمشر غني د امریکا د مشرانو جرګې د هغه راپور په اړه چې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سي اي اي او قراردادیانو له لورې د بندیانو د شکنجې ورکولو په باب خپور شوی و وویل، پرمختللي هیوادونه باید خلک شکنجه نه کړي. هغه دولتونه چې نورې نړۍ ته په دوامداره توګه د بشري ارزښتونو د تایید سپارښتنې کوي خپله یې باید نمونه واوسي. یعنې د شرم ځای دی چې د روحیاتو دوه متخصصین د اتیا میلیونو ډالرو د قرارداد په اخیستلو سره د نړیوالې شکنجې وسیله شي. له دې مخکې هم افغان ولسمشر د امریکا د مشرانو جرګې له لورې د سي آی اې د شکنجې کولو د خپور شوي راپور په هکله په خپل لومړي غبرګون کې ویلي و چې د سي آی اې کارکوونکو په دغه کار سره ټول انساني حقونه تر پښو لاندې کړي دي. که څه هم تر اوسه د شکنجه شوو بندیانو د هویت په باب څه نه دي ویل شوي، خو ویل کېږي چې په دغو بندیانو کې افغانان چې یو شمېر یې بېګناه هم دي شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان شکنجه شوو بندیانو لپاره د حیثیت د یادې او هغوی ته د غراماتو غوښتنه هم کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
یو امریکایي سړی چې د شمالي کوریا په پایتخت پونګیان کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې راښکاره شو، د امریکا کورنۍ او بهرنۍ پالیسي او په امریکا کې د بشري حقوقونو سرغړونې وغندلې، وایي غواړي چې په وینزویلا کې سیاسي پناه واخلي او امریکا ته به بیرته راستون نه شي. دا معلومه نه ده چې نهش کلن ارټورو پیری مارټینس څرنګه شمالي کوریا ته تللی و، او آیا د شمالي کوریا چارواکي به ورته رسېږ اجازه ورکړي او که نه. په اندونیزیا کې د ژغورنې کارکوونکو د شاوخوا اویا لدرکه کسانو مړو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړي. د خلک د جمعې په ورځ ناوخته له سختو بارانونو وروسته د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې مړ شو. مصري چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ د سویس په کانال کې د کب نیونکو یو بیړۍ د پاناما د یوې تجارتي کښتۍ سره ټکر شوې ده. په نتیجه کې یولس کب نیونکي وژل شوي دي او اتلس تنه ورک دي. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د پاناما په تجارتي کښتۍ کې 2000 ټنه مال بارو او د ایټالیا لو بندر نه حرکت کړي او د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون وای د نړۍ د چاپیریال د بدلون پاړه چې د یکشنبې په ورځ د پیرو په پای تخلیما کې کومه موافقه سره شوې ده. په 2015 کې سم میلادي کال کې بد عمل لپاره په نړیوال کچه لایحه برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز غواړي د افغانستان په اړوند د منځنۍ آسیا د هیوادونو نظر واړوي. افغان چارواکي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان نه سمه پیژندنه نه لري او په مختلفو برخو کې له دغه هیواد سره د خبرو نه ویره لري. بهارت صابر پاک له رپورټ راکوي.
د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ د خبرو اترو نړیوال کانفرنس نن خپل دوهم ورځ تیر کړه. په دغه ناسته کې د نږدې 40 هیوادونو استازو ګډون کړي، سو د دوه ورځو په اوږدو کې د افغانستان او په منځنۍ آسیا کې د دغه هیواد له ګاونډیانو سره د شته اقتصادي او امنیتي ستونزو او نورو د علاقې وړ موضوعګانو باندې سره خبرې وکړي. د دغه کانفرنس د دوه ورځني کار په ترڅ کې جوته شوه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستان نه دقیقه او ژوره پیژندنه نه لري، نو ځکه په بیلابیلو برخو او بیلابیلو کچو له افغانستان سره د خبرو نه ویره لري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر داود مرادیان وایي د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ګډې ناستې هدف دا دی سو دغه هیوادونه د افغانستان نه یوه ښه پیژندنه پیدا کړي او د دغه خبرو په اثر دغه ویره له منځه ولاړه شي.
مشکل کلانی که بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه وجود دارد، متاسفانه کشورهای آسیای میانه اطلاعات بسیار کمی در مورد افغانستان دارند.
هغه غټ ستونزه چې نن د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ پرته ده، دا ده چې دغه هیوادونه د افغانستان په اړه لازم معلومات نه لري. افغانستان ته د یو وحشتناک هیواد په سترګه ګوري او له افغانانو سره د نظریاتو د شریکولو نه ویره لري. موږ غواړو د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د پیژندنې یو بهیر پیل کړو، سو هغه ویره چې نن د افغانستان په حق لشته له منځه ولاړه شي او دوی وپوهیږي چې افغانستان د هغو ستونزو تر څنګ چې لري یې په تیرو 12 کلونو کې سترې لاسته راوړنې هم درلودې او زموږ شمالي ګاونډیان کولی شي افغانستان ته د یو ښه ګاونډي په سترګه وګوري.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یاروی دغه ناسته بعد د افغانستان او دغه هیوادونو ترمنځ شته ستونزې رابرسیره کړي او د حل لارې به یې ولټوي.
اینها راه های جستجو میکنن که چطور ما میتونیم در منطقه هم آهنگی ایجاد بکنیم، چطور همکاری ایجاد بکنیم.
دغه ناسته کې داسې لارې چارې لټول کیږي چې موږ څنګه کولی شو په سیمه کې همغږي رامنځته کړو، موږ کومې ګډې ګټې او کومې ستونزې لرو، څنګه وکړای شو خپل اختلافات حل کړو او د پیوستون نقطې لا پیاوړې کړو. موږ باید یو له بل سره په اجتماعي، اقتصادي او امنیتي پرمختګ کې ملګرتوب وکړو.
سیاسي کارپو احمد سعیدی بیا په دې باور دی چې دغه ناستې به په سیمه کې شته ستونزې حل نشي کړی، خو دغه ناستو غزول به بې له ګټې هم نه وي.
دغه سیمینار چې دوه ورځې کېږي په کابل کې دایر شوی بی ګټه نه ده، اما داسې امید به نه لرو چې ټول مشکلات حل کړي. موږ د هغه مملکتونو چې په دې سیمینار کې اشتراک کړی دی، اوسیای میانی دي او نور مملکتونه دي، مشترکات سیاسي، فرهنګي، اقتصادي لرو، اما چالشونه هم ورسره ده. په دې چارشونو کې مبارزه بوسی، دا کیناستل، دا بحث کول، تبادل نظر کول، دا ادامه ورکی بیگت به هم میدی. اما زه نو امیدم نیو مداسم نیم چې په یو دوه دری ناسته کې دا ټول مشکلات برسی.
د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ دغه ناسته دوهمه بلل کیږي. لومړی ناسته هم تیر کال په کابل کې دایره شوې وه او د سیمې هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو ورکې ګډون کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په جنوبی ولایتو کې د نشه یي توکو کښت سږ کال 9% لوړ شوی دی. د کندهار ولایتي چارواکي د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې د مرکزي ادارو پر همغږۍ نیوکې کوي. عزیز الله پوپل د کندهار څخه په دې اړه رپورټ رالېږلې دی.
په 0% سیمو کې د تریاکو بیا کار او د جنوب ولایتو کې د 9% زیاتوالي خبره سږ کال نه ویده. د کندهار په ګرمسیر ولسوالیو کې د تریاکو کښت شوی او یا هم په ځینو برخو کې اوس کرل کیږي. پرا، هلمند، کندهار، روزګان او د زابل ځینې برخې د نشي توکو د کښت مرکزی برخې پیژندل کیږي. په کندهار کې د نشي توکو پر ضد مبارزې د ریاست مشر ګل محمد شکران امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تازه د کندهار نظامی شورا پریکړه کړې چې د نشي توکو پر ضد مبارزې په برخه کې به سژنۍ مبارزه تونده او جدي وي. دی زیاتوي چې د یادې پریکړې پر اساس به هغه حکومتي مامورین هم نیول کیږي چې د نشي توکو له کروندګرو سره په کومه معامله کې ګرام ثابت شي.
پولیس، ملی پولیس، ملی اردو، ملی امنیت او ټول هغه ارګانونه چې په کندهار کې ته توظیف دي او وظیفه لري، و دې ته ادارې جدي هدایت وکړل سو چې په هر ځای کې، په ولسوالۍ کې، که په ښار کې، که د هر چا په صحایي مسلط کې چې د نشه یي توکو کښت کېږي باید جلوګیري وسي، او که سوی باید له منځه یوسي، او که کېږي باید جلوګیري وسي، که څوک زمینه سازي کوي د کښت، که څوک زمینه.
تیر کال په کندهار کې لوی نیوکه دا وه چې په ځینو ولسوالیو کې د نظامي قواوو له پوځي قرارګاو سره نږدې د نشه یي توکو کښت موجود و. افغانستان د نړۍ 2% نشي توکي تولیدوي. ډېرې مبصرین په دې باور دي چې ممکن دا علت وي چې د نړیوالې ټولنې له لوري هم پر افغان دولت باندې فشارونه ډېر سوي تر څو له نشي توکو سره مبارزه لا سخته کړي. ښاغلی شکران په عین وخت کې وایي چې که د افغان حکومت مرکزی ادارې په خپلو کې پیاوړي همغږي رامنځته کړي، نو د نشي توکو پر ضد مبارزه به ډېره بریالۍ او کروندګر به حتما نورو کښتونو ته مخه کړي.
حتی داسې وخت راغلی دي چې د شپږ میاشتو کوچنی د ټکټر مخته راغورځولی دي. دا د مجبوریت په اساس سره کېږي. سیاسري کور والا راوتلي دي، قرآن شریفونه ورڅخه وي، او دغه کور والا په جیب کښې کړي، شپږ میاشتې زحمت کښلي. دا موږ د ګول پر وخت برسو، دا چپکوو، دا په خپله زه د یو مسؤول په صفت دا نه تاییدو. مرکزي ادارې د ولایتي ادارو په اندازه باندې همغږي، هماهنګي او همکاري نه لري. چې هغه د زراعت وزارت هم د معیشتي بدیل ریاست لري، انکشافي جهات هم د بدیل معیشت ریاست لري، وزارت تجارت هم د خارجي مارکیټینګ ریاست لري. چې دا ټول که سره متحد سي، هماهنګ سي او همغږي سي، زه تا ته په اطمینان ویلی سم چې د مملکت په اقتصاد او زراعت کې به ډېر تحول رامنځته سي.
د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 40 ولسوالۍ دي چې د نشي توکو کښت پکښې کیږي، او دا ټولې هغه سیمې دي چې دولتي حاکمیت پکښې کمرنګه دی. په دغو ناامنه ولسوالیو کې ډیری په جنوبي ولایتو پورې اړه لري چې عملاً یا پکښې نښتې روانې دي، او یا هم د نړیوالو قواوو له وتلو څخه وروسته دولتي حاکمیت پکښې د ولسوالیو تر مرکز پورې محدود شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 100.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کاسو نوې اسمبلې د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه نوې ائتلافي حکومت ته د اعتماد رای ورکړه، چې د جون د میاشتې د انتخاباتو نه راپه دیخوا د حکومت د جوړېدو په باب د اوږدې مودې لپاره خبرې روانې وې، هغه پای ته ورسېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یوه لیکل شوې وینا کې کاسوو ته د اسمبلې او د خپل حکومت د جوړېدو په باب مبارکي ورکړه، چې د خپلواکۍ نه راپه دیخوا د کاسوو په ټوله خاوره کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نتیجه کې لومړی ډیموکراتیک سیاسي واک انتقال شو. دغه ائتلافي حکومت او سیاسي خبرې چې د کاسوو د قوانینو او اساسي قانون له مخې جوړ شو، د کاسوو د ډیموکراتیکو او سیاسي موسسو مقاومت او قوت څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمهور رئیس جاجاګا ثابته مشري وستایله چې د دې ډاډور کوي چې دغه انتقال د کاسوو د قوانینو او اساسي قانون له مخې پر مخ ځي. د بهرنیو چارو وزیر کیری صدر اعظم عیسی مصطفی او نوی کابینې ته مبارکي وویله او د مرستې وعده ورسره وکړله، په داسې حال کې چې دوی د داسې ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې کاسوو او سیمه ورسره هم مخامخ ده. په دغو ستونزو کې د سربیا د روابطو عادي کول او د کاسوو هغه ژمنه شامل ده چې غواړي یوه خاصه محکمه جوړه کړي چې د هغو تورونو غم وخوري چې د تحقیقاتو خاص هیئت په دې باره کې تحقیقات کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر کیری د کاسوو د نوي حکومت د کار په اهمیت باندې ټینګار وکړ چې د کاسوو د ټولو ټولنو سره مرسته کوي او په جدي توګه د اداري فساد د موضوع غم خوري. موږ سترګې په لار یو چې د یوې ګډې ایجنډا په باره کې د کاسوو سره خپلې نږدې همکارۍ ته دوام ورکړو چې دا د کاسوو سیاسي او اقتصادي پرمختګ او د اروپا اتلانتیک اتحاد تقویه کوي. امریکا سترګې په لار ده چې په پرشتینا کې د نوي حکومت سره په لوړه سطح کوششونه له سره پیل کړي چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې موافقه په بشپړ توګه عملي شي، چې د دې له مخې به د سربیا او کاسوو ترمنځ روابط عادي شي. په بلګراد پرشتینا کې دوامداره خبرې په کاسوو کې د څو قومونو د ډیموکراسۍ نه بېلېدونکې برخه ده، د خپلو خلکو په سوکالۍ کې خواله راوستلی شي چې سربیا او کاسوو دواړه په خپلو لارو چارو کې پرمختګ کولی شي چې غواړي له دې طریقو نه په اروپایي اتحاد او په باثباته سوله ییزه او سوکاله سیمه کې شاملېدای شي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل خان د ایران د ترند څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورېدو ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
هلو،
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنی پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو د نویو خبرونو او مطالبو سره. په څو لنډو شبو کې به د دری لومړۍ خبرې خپرونه تاسو ته وړاندې شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تعقیب کړئ. د خدای په امان.